بعد هکنون هم با سال محمد، سال باشد. آقای سال خوش آمدید.
دیر منان ساتر پروخت سیستری مسید آزادی ایرادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام. په دې اوسه تخبرونه کې اورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي افراطي وسلولو په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. په کابل او ولایتونو کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته له وسلولو طالبانو سره د سولې خبرې امکان لري د په یو راپور کې څېړل شوی. تر خبرونو وروسته نور جزئیات ترکو. پم کې ده د انډونیزیا ولسمشر نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په کابل کې وروستۍ حمله وغندله. د باقر نمازی په نوم ایرانی اصل امریکایي چې په ایران کې زندانی وو د خراب روغتیا له کبله د ضمانت په وړاندې په موقت ډول له زندانه خوشې شوی. کورنیو او بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې څو تنه وسلولو په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. د حمله په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د کابل د پولیسو ویان پېښه تایید کړي خو وایي چې د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات نه لري. یو بل چارواکي ویلي چې پر دې اکاډمي ځینې حمله کوونکي وژل سوي دي. د ویلي چې څو تنه حمله کوونکي نه دي توانېدلي چې دغه پوځي اکاډمي ته داخل سي. تفصیل وروسته. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په فرانسیس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وغندله. قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. پاپ فرانسیس پرون د واتیکان په سنت پیټرز میدان کې راټول سویو عبادت کوونکو ته په خپلو خبرو کې د کابل د شنبه ورځې حمله یو وحشیانه تروریستي حمله وبلله او ویل چې نور څومره خلک به په افغانستان کې له دغه ډول غیر انساني تاوتریخوالي کړیږي. پاپ فرانسیس ویل له دې حمله څو ورځې مخکې کابل د یو بل خونړی برید شاهد وو. د هغه اشاره د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل برید وو چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. پاپ فرانسیس د کابل د حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو او ټولو هغو خلکو ته چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کار ته دوام ورکوي د دعا لپاره یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. د پروان د امن نظم ځواکونو د کابل د حملې ټپیانو ته څه باندې 1500 سی سي وینه ډالۍ کړه. په غوربندره کې میشت د دغو ځواکونو د کنډک قومندان محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د کابل د حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندول وو. شغلی مبارز وویل دغه وینه د ده په ګډون د دغه کنډک له سلو زیاتو افسرانو او سرتیرو ورکړې او هغه یې د سیاګرد ولسوالۍ دولتي روغتون ته سپارلې ده. د راپورونو له مخې د کابل ځینو اوسیدونکو هم پرون د دې ښار روغتونونو ته وینې ورکړې دي. د کابل د شنبه ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو 215 ته رسېدلی دی چې اکثر یې ملکیان دي او په روغتونونو کې بستر دي. په کابل کې نن عمومي رخصتي ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو حملو په اړه له ارګ څخه د خبرې سبې خبر پاڼې له مخې د کابل د حملې د شهیدانو کورنیو او ټپیانو ته د رسیدګۍ لپاره به نن په کابل کې عمومي رخصتي وي او سبا یعنې د سې شنبې په ورځ به هم په ټول هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو د شهیدانو روح ته د دعا په خاطر په جوماتونو کې ختمونه کیږي. پرون د دغه حملو له ویرجنو کورنیو سره د غم شریکۍ او هغوی ته د درناوي په خاطر په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی وو. په پام کې ده د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ سي. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او انډونیزیا ولسمشران به تر کتنې وروسته په یوه ګډ کنفرانس کې هم برخه واخلي. د انډونیزیا ولسمشر په وروستیو کې پاکستان ته هم تللی او له خپل پاکستاني سیال ممنون حسین سره یې په کتنې کې د افغانستان، انډونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پیشنهاد کړی چې هدف به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو مخکې د سولې عالي شورا یوه هیئت ته ویلي وه چې هېواد یې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته چمتو دی. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او د دې شورا ځینو غړو شاوخوا دوی میاشتې مخکې انډونیزیا ته سفر کړی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په وري یا حمل میاشت کې انډونیزیا ته ورغلی وو. د باقر نمازی په نوم ایرانی له اصل امریکایي چې په ایران کې زندانی وو د خراب روغتیا له کبله د ضمانت په وړاندې په موقت ډول له زندانه خوشي شوی. دا خبره د هغه مدافع وکیل د یک شمې پر ورځ په یو خبري کړي بیان کې کړې ده. جریت جنسر ویلی چې موکل به د تهران له ایوین زندان څخه د څلور ورځو په مخه د باندې وي. نمازی چې د جراحي عملیات د زندان پر مهال تر سره سوي د هغه مدافع وکیل یې د خراب روغتیا له کبله له زندانه د دایمي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ایران دولتي رسنیو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت له زندانه د باقر نمازی د خوشي کېدو هرکلی کړی. باقر نمازی او د هغه زوی سیامک د هغو څو دو تابعیت لرونکو له ډلې څخه دي چې د تړلو دروازو تر شا په محاکمو کې د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سوي. د امریکا دوو بانفوزو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي سلاحکار د څېړنې په اړه په ښکاره له څرګندونو ډډه وکړي. سناتورانو لینسی ګراهام او سوزان کولینز د یکشنبې په ورځ په جلا ټلویزیوني بیانونو کې له ټرمپ دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې ټرمپ هڅه کړې وه چې په تېره جون میاشت کې ځانګړی قضایي سلاحکار رابرټ مولر چې پر څېړنه یې په غوسه سوی وو له دندې لرې کړي. ټرمپ چې تل د ټویټر له لارې پیغامونه خپروي د امریکایي رسنیو دغه راپورونه هم غلط بللی دي. سناتورانو ګراهام او کولینز دواړو ویلي چې کانګرس باید پر داسې قانون غور وکړي چې مولر د ولسمشر لخوا د هر ډول غیر عادلانه ګوښه کېدو په وړاندې خوندي کړي. د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې له سوریې سره به خپل ټول سرحد له هغو کسانو چې د ترورستان وبلل تصفیه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې د سوریې د شمال په افرین سیمه کې د ترکیې پوځي عملیات دویمې اونۍ ته ورسېدل. په شمالي ولایت اماسیه کې د خپل واکمن عدالت او ترقی ګوند کنګری ته په خپل وینا کې شغلی اردوغان وویل ګام پر ګام به موږ د سوریې ټول سرحد له ترورستانو تصفیه کړو. دا به یقیني کوو زموږ ورونه چې له کلونو راهیسې زموږ په هیواد کې ژوند کوي وکولی سي خپل هیواد ته ستانه سي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په راپورونو کې ویل سوي د ترکیې پوځیانو او د هغوی متحدو سوریایي جنګیالیو یوه ستراتیژیکه غونډې نیولې ده. تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي افراطي وسلولو بیا یو لري په کابل کې ډلې زه حمله کړې ده. په کابل او نور ولایتونو کې له خونړیو حمله وروسته افغان حکومت وسلولو طالبانو ته خبرداري ورکړې.
طالبان دیگر تمام خطوط سرخ عبور کرده و مردم افغانستان د برابر ګروها د کنار حکومت سرګي خواست کړ.
دا هم اوري چې په ایران کې د زیاتې واوري اوریدو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. د نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام دغه څنګه چې موږ په خبرونو کې واوریدل افغان امنیتي چارواکي وایي چې افراطي وسلولو په کابل کې نن سهار د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي حمله کړې ده. په دې اړه داخلي او بهرنیو رسنیو هم راپورونه ورکړي دي. د فرانسې خبري اجنس دی و افغان امنیتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځینې حمله کوونکي په دې لړ کې وژل سوي دي. دغه سرچینې ویلي چې حمله کوونکي نه دي توانېدلي چې دغه پوځي اکاډمي ته داخل سي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال دا مسله تعقیب کړي. وصال سي بورستي وضعیت څه دی؟ تاسو څه ولیدل، څه واوریدل او نور معلومات څه دي؟
بله ډیر زیات مننه سالی صاحب، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل، نن سهار بیا هم د کابل ښار اوسیدونکي د ډزو په غږونو او اوازونو سره له خوبه راویښ شوي دي. د کابل ښار پنځم امنیتي حوزې اړوند د قمبر سرولاري په سیمه کې ویل کېږي چې د مارشال محمد قسیم فهیم نظامی پونتون ته نږدې په 111 کنډک باندې ډله ایز برید شوی دی. د کابل امنی قومندانۍ مرستیال حق نواز اقیار ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې 15 بریدګرو د سهار 4 بجو راهیسې په دغه سیمه کې بمی بریدونه وکړل او اوس هم په جګړه بوختي. د ولسمشۍ مړۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی بیا په واتس اپ ګروپ کې لیکلي چې په اول قرور شوی حمله د فشوي دا او پرېړه نور جزئیات ویلي چې ورسته شریکيږي، خو لسیمې څخه یو شمېر عین شهیدانو ویلي چې سوتنو بریدګرو د پونتون په لومړی قرول برید کړی دی چې لومړی تن د امنیتي ځواکونو لخوا په ټزو وشل شوی او نورو ځانونو پورې تړلی او چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده او سوتنه نور بیا در نشوی دی چې اوس هم د امنیتی ځواکونو سره په جګړه بوختي. سالی صاحب وروستي جزئیات هم داول
ول ویصال صاحب، تاسو په کابل کې ژوند کوي او وضعیت له نږدې څاري، دغه وروستیو حملو د کابل پر اوسیدونکو روحن څه تاثیر کړی دی؟
بله سره صاحب، بالکل دغه وروستیو چاودنو او بریدونو چې ډېر زیات کسان هم پکې ووژل شول، واقعا خلک اندېښمن کړي دي او څه ناڅه بې باوري په امنیتي ځواکونو باندې د خلکو ډېره شوې. هر چا سره چې کېنې نو هغوی وایي چې موږ هېڅ توقع نه لرو چې له دې وروسته د ښار امنیت ټینګ شي او تر څنګ د دوی ځانونه دې خوندي وي په دغه ښار کې. نو ډېری خلک ویره لري له نامنیو څخه، او دا د ورځ تر بلې دغسې بریدونه چې کېږي خلکو ته لا اندېښنې زیاتېږي. نو دوی وایي چې تر ډېره حده پورې خلک کوښښ کوي چې خار ته را نه شي تر ډېره حده پورې، ځکه چې هره شیبه داسې اندېښنې موجودې وي چې خدای مکړه دلته به برید کېږي، هلته به برید کېږي. نو دغسې اندېښنې موجودې دي.
ډېره مننه وصل وصال و په کابل کې. ومردل چې شاوخوا 500 وسلوالو په کابل کې د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ډله ییزه حمله کړې ده. د حملې په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو ژغونه هم اورېدل سوي دي. دغه مسله په نور خبرونه کې هم تعقیبوو. د ناامنیو یادونه وسوه په کابل او ځینو ولایتونو کې له وروستیو خونړیو حملو سره په افغانستان کې د امنیتي ستونزو تر څنګ دغه راز په دې اړه چې آیا له وسلوالو طالبانو سره چې د کابل په ګډون د وروستیو ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې د سولې خبرې امکان لري؟ نوریاس نوري په خپل راپور کې دا مسله تعقیب کړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره آیا په نږدې راتلونکو کې له دې ډلې سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو امکان شته؟ د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیگانه وخت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی، خو هغوی پر ځای د افغانستان د بیګناه خلکو وژلو ته ادامه ورکړي چې د افغانستان حکومت به د خلکو او د افغانستان د دینی عالمانو په غوښتنه د دغې ډلې په وړاندې له ټولو امکاناتو او وسایلو کار واخلي. د دې لپاره چې طالبان نور له ټولو سترو کرښو تیر شوي او د افغانستان خلک به د دې او نورو ډلو په وړاندې د افغانستان د حکومت په خوا کې ودرېږي. که څه هم مرتضوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مشخصو اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د امنیتي ارګانو لوړپوړو چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته ځانګړی شوی و وویل چې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې به په کلک هوډ د هېواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات پراخ او امنیتي تدابیر زیات کړي. په کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید په اړه چې چارواکو یې د مړو وروستی شمیر 103 تنه او د ټپیانو 215 تنه ښودلی، په جوړه شوې خبري غونډه کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل په مختلفو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان او نور ډلې ډېرې ځپل شوي او همدا علت دی چې دوی ځان وژونکو حملو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهرامي وویل د ژمي لپاره په ځانګړو عملیاتو کې تر اوسه د طالبانو 1806 او د داعش 395 وسلوال وژل شوی او همدومره نور ټپیان شوی دي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان وسلوال ځواکونه به د بیګناه افغانانو له قاتلینو غچ واخلي.
وعده میتیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان انتقام خون شهدای خود را ما میگیریم.
د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل که د دښمن مخه د کابل ښار په څنډو کې ونیول شي په ښار کې مخنیوي ګران کار دی. ښاغلی برمک د کابل ښار په څنډو کې د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو په اړه وویل
شهر کابل در چهار کمربند امنیتی
حتی که او چې راتلونکي میاشت د کابل ښار لمنو څلورو امنیتي کمربندونو ته ټول بشري ځواک ولېږدوو. د کابل ښار دننه که هر څومره پانګونه وکړو ترتیبات ونیسو، که هر څه وکړو په خواشنۍ سره د کابل ښار دننه امنیتي وضعیت به همداسې زیانمنونکی وي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس معصوم ستانکزی د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او نورو د دولت مخالف وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتوالی بیا په دې هېواد کې د سیمې د استخباراتي کړیو له فعالیتونو سره وتاړه او ویویل افغانستان چې اوس پر یوه هېواد چې اشاره یې پاکستان ته وه د خپلې اعتقاد راکمولو لار غوره کړې، له فرانه نیولې په هرات او نورو سیمو کې حملو زور اخیستی دی. دغه لاره چې افغانستان غوره کړې غواړي چې پر یوه هېواد پر یوه اقتصاد پر یوې لارې پورې تړلی ونه اوسي. دې مسلې په خپله موږ ته یو بل سرخوږی جوړ کړی دی. له هغې ورځې چې د چابهار بندر پرانیستل شوی، له کندهاره تر ادرسکنه سیمه ولې نا ارامه شوې؟ ولې فراه په نورو وختونو کې دومره نه وه نا ارامه چې اوس په دې وروستیو کې د دغې لارې له پرانیستلو سره نا ارامه شوې ده؟ له کله چې د مرسته شوو غنمو لومړی جوپه افغانستان ته راورسېده، ټوله سیمه د جګړې په یو منظم ډګر بدله شوې ده. ښاغلی ستانکزی هم د افغان ولسمشر د سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی پر هغې خبرې چې ازادي راډیو ته یې کړې او ویلي وو چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا او نړیوالو د فشارونو د زیاتوالي نتیجه ده تاکید وکړه او زیاته کړه دا چې پر پالیسۍ بیا غور شوی او نړیوالو پر پاکستان فشارونه راوستي، دغه فشارونه د افغانستان له خلکو څخه د غچ اخیستو لپاره ترجمه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د کابل د وروستۍ حملې د غندنې په ترڅ کې یو ځل بیا له ټولو هیوادونو د طالبانو او د هغوی د ملاتړې تر روسي اساسي بنسټونو پر ضد د پریکنده اقداماتو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په کابل کې د شنبې ورځې تر ژون کې حملې وروسته له وسلولو طالبانو سره د سولې د امکان په اړه شکونه ولړ سوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ویلي چې وسلولو طالبانو له سرې کرښې پښه اړولې ده. له هوش شاه حسین مرتضوي سره بشپړه مرکه په دري خپرونه کې اورېدلی سي. په کابل کې د شنبې ورځې په حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر 103 او د ټپیانو 215 کسانو ته رسېدلی دی. تر هغې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټول هیوادونه غږ وکړ چې د طالبانو او هغې تروریستي زیربنا پر ضد چې ملاتړ یې کوي قاطع عمل وکړي. دغه حمله د ګڼو چارواکو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده. د هغې حملې د قربانیانو وینې وچې سوې نه وي چې نن بیا په کابل کې حمله سوې ده. شاوخوا 500 وسلولو په کابل کې د مارشال فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې حمله کړې ده. د حملې په لړ کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل سوي دي. تر اوسه په دې حمله کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې پېښه تایید کړې، خو وایي چې نور جزئیات نه لري. د نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د شنبې ورځې حملې ته کتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
جاپان ټایمز ورځپاڼې د کابل په صدارت څلور لاره کې د ورمه ورځنۍ حملې په اړه چې له سلو زیات کسان پکې مړه او له 230 زیات ټپیان شول یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د حقانی شبکې په اړه چې چارواکو د دې حملې مسؤوله بللې د اشارې په ترڅ کې لیکي، د حقانی توندلارې ډله چې مشري یې سراج الدین حقانی کوي د طالبانو د رژیم د پرځولو په مقصد د امریکا د متحدو ایالاتو له یرغل وروسته په ټول افغانستان کې د تر ټولو زیاتو حملو پړه منلې. ورځپاڼه لیکي دا هغه حملې دي چې د چارواکو په وینا اصلي قربانیانې ملکي وګړي دي. جاپان ټایمز پلازمینه کابل د ملکي وګړو لپاره تر ټولو مرګونی ښار بولي او لیکي دا برید په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش افراطي ډلې پر دې ښار حملو ته زور ورکړی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي د امریکا د پوځ پخوانی ادمیرال مایک مولن، حقانی شبکه چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې سره د اړیکو په لرلو تورنه ده، په 2011 کال کې د ISI مټ او بازو بللې وه. جاپان ټایمز د ویلسن تحقیقاتي ادارې د کارپو مایکل کوګلمن له قول لیکي چې وایي امریکایي چارواکي په خصوصي غونډو کې کله چې خپلې اندېښنې بیانوي نو تل د حقانی شبکې په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د حقانی ډلې په اړه چې په 1980 لسیزه کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله لیکي چې دا ډله د امریکا او پاکستان لخوا جوړه شوه. جاپان ټایمز لیکي جلال الدین حقانی د خپل تنظیمونکي رول له کبله دومره زیات شهرت ترلاسه کړ چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پاملرنه ورواوخته او حتی پخوانی سناتور چارلی ویلسن یې شخصا لیدو ته ورغی. ورځپاڼه لیکي امریکا حقانی شبکه ځکه د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړې چې له انتحاري حملو ډیر کار اخلي. جاپان ټایمز لیکي پر افغانستان د امریکا د پوځ له یرغل وروسته کله چې د طالبانو او حقانی شبکې مشران پاکستان ته وتښتېدل، بیرته هلته سره یو ځای شول او اوس پر ناټو او افغان ځواکونو همغږې حملې کوي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې هم په یو مفصل راپور کې د کابل د ورستۍ حمله په اړه یو تحلیل خپور کړی او لیکي په کابل کې په 13 مارچ میاشت کې د جرمني د سفارت مخې ته د ټانکر بم له چاودنې وروسته چې یو نیم سل کسان یې ووژل پرونی حمله تر ټولو خونړی وه. رسپانه لیکي په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د موسسې پر دفتر له برید وروسته افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره تر سخت فشار لاندې راغلی. ګارډین لیکي چې د جرمني د سفارت مخې ته له حملې وروسته له کلکو امنیتي تدابیرو سره سره برید کوونکی ظاهرا توانېدلی چې یو امبولانس له کومې ستونزې پرته د برید ځای ته ورسوي. ګارډین لیکي چې طالبان د کابل په امن سیمو کې د ډیپلوماتیکو ادارو او دولتي ودانیو مخې ته د خونړیو حملو له لارې پر حکومت د خلکو د اعتماد د زیانمنولو توان لري، ځکه اوس ښایي پر ولسمشر غني فشار نور هم زیات شي څو له خپلو هغو سیالانو سره چې د مرکز د قدرت په وړاندې خنډونه جوړوي خپل ستونزې حل کړي او یوازې د امنیت پر ټینګښت تمرکز وکړي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو ځنګړې لینز جوړ شوې ده چې څه خصوصیات لري اسمت ساروان براته وایي.
په جنوبی کوریا کې د سترګو یو نرم لینز جوړ شو چې د سترګو په اوښکو کې د شکر یا قند یا د وینو د ګلوکوز اندازه معلوموي. دا لینز د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې د شکر یا قند په ناروغۍ اخته دي یا د وینې قند لوړ دي چې باید تل کنټرول شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبی کوریا د اولسن د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي انسټیټیوټ د څیړونکو په وینا دا لینز د قند یا شکر له ناروغانو سره مرسته کوي چې د خپلې وینې د ګلوکوز اندازه د سترګو په رپ کې معلومه کړي. دا نرم او قاتیدونکی لینز د سترګو په اوښکو کې د قند اندازه میچوي او اندازه یې په یو سکرین کې ښیي. که د چا د وینې قند زیات وي په لینز کې یو کوچنی LED گروپ بلیشی. د جنوبی کوریا څیړونکو دا لینز په سویانو کې آزمویلی. د دوی په وینا ژر به له دې لینز څخه د انسانانو د شکر د اندازه کولو لپاره په پراخه پیمانه کار واخیستل شي.
السلام علیکم، زه د دوان د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړ پوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا ده چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې د لاز بنګالو پورې مربوطه ده، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نری خوله کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تا خوله چې ته دا کوم بند چې دی دا توانی دی دی نه غواړو او موږ د سروې خپل باندې ملاتړ کوو او غوړي او موږ کلاکه هیله لرو چې دا باندې سروې خپل پیلو شي.
السلام علیکم. د زیر رډي ټول طاقانو ته او د رډي له طرف نه ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک فرزین وړاندې کوم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فارقم کار نه رسوي، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کاروندا او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار کې راغلی ده، د سنگ ماشي د جاګوري لار کې راغلی ده، د ایتوفان لار کې راغلی ده او نور ډېر لار کې راغلی دي. نو له هغه دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. چې ته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزی اداره څنګه باندې توجه وکړي ډېر به ښه ترڅو د روزګان د جاګوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېره سنتریفیک شي کلاره جوړ شي ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعده وي. قط و سلام زمانه نشي مو پیغامونه شلوي او تر اوبند چارواکو پورې زموږ رسوي.
بله السلام علیکم. زه رحمت الله زرمتایم د شهر تریزه ول سره تلو علي کلی سیدون کام ټول کر کوم ته هم خیل ادا ده چې زمون دي الله شیخ وان زای تمیر نلری من نور ستون دي لای چې المر کا مز دکری کو دا وای لسی دین ستانه لری چې مرتا وان زای ته تمیر جوړ کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
په همدې خبرونه کې یو ور بیا په کابل کې د وروستي حمله جزئیات در سره شریکو. خو اوس یو بهرنی مسله چېړو د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو ولایتونو کې په وروستیو کې ډېر واوره ورېدلې چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل نوریاس نوري.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید له امله تر بل اعلان پورې تړل شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر تر څنګ دغه راز وویل چې د سختو واورو له امله د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شوو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویلي چې دا هیله مند دی چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو له امله بند پاتې و ازادي راډیو ته په یو استولي تصویري پیغام کې وضعیت داسې تشریح کوي:
به خاطر برف که اومده از دیشب ساعت
لتیر شپې 9 بجو رئیس سخت واورو لوی لار بند کړې او تر هغه چې سترګې کار کوي موټر لیدل کېږي. په خواشنۍ سره اوس چې د ورځې 1:10 دي مسؤلان نوي له خوبه راپاڅېدلي او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولي دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله ټولنیزو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د تهران 150 کیلومتره لري قوم ته په غزیدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټرو سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د دې هېواد د سرې میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6,600 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانیستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په څو سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او همې موټرو ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي. که دغه واورو په ډېرو سیمو کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي په تهران کې بیا یو شمېر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلی کوي. د راپورونو له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره واوره ورېدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر 1.3 متره پورې رسیږي. د ایران د هواشناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
نوریاس نوری راپور راکاوه. دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سید انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د کابل ښار 5مه امنیتي حوزه کې د قمبر څلور لارې ته څیرمه د مارشال قاسم فهیم نظامی پانتون په اول قراول باندې ډلې زه حمله سوي ده. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیر ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې خو وایي چې په دې اړه جزئیات نه لري. د ځینو نورو راپورونو له مخې ویل کېږي چې 5 حمله کوونکو د سهار له 4 بجو راهیسې پر دغه سیمه 40 بریدونه البته بمی بریدونه کړي او اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر د پیښې په ځای کې د اخګر صاحب ستاسو سره په دې اړه جزئیات څه دي څه ګوري او وضعیت څه دی؟
بله، تر هغه ځایه پورې چې دوی خبریالان ته اجازه ورکړي او موږ ته رسیدلی و صاحب امنیتی ځواکونو لخوا مسعود شوی دي او اوس هم عملیات جریان لري. خو د کومچکانو یا کوم انفجار ژغونه نه راځي، ساحه کاملا آرامه دي. تر څو شیبې مخکې چې د مارشال فهیم یوه استاد اکادمي یو استاد مشتر خبرې کول چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو تنه مهاجمین توانېدلي دي چې 111 فرقې ته ځانونه ورسوي او هلته د مارشال فهیم اکادمي ډېری محصلین د استوګنځي ځایونه دي، نو هلته ځانونه رسولي دي. دوی اول 214 شوي وو د دروازې مخ ته او هغې نه وروسته نور مهاجمین توانېدلي چې ځانونه د دغه اکادمی د محصلینو استوګنځای ته ورسوي. او هر شیبه چې امنیتي ځواکونه غوښتي دي چې ځانونه دوی ته ورسوي او عملیات ترسره کړي، دوی په استفاده د راکټونو د هغوی مخ نیولی دي او اجازه نه دي ورکړې دي چې دوی مهاجمین مهار کړي. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو واورېدل امبولانسونه را روان دي، خو تر دا اوسه پورې د مارشال فهیم یو استاد مارشال فهیم اکادمي دی استاد په وینا سلور مړی دوی شفخانو ته انتقال کړی دي. د نور مرکشوب نو پاکړه هیڅ یو چارواکی رسنیو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړی دي.
بله ډیره مننه استاد څخه. د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د ورستي حمله په اړه له تاسو ورستي جزئیات شریکول. دا مسله په نورو خبرونه کې بیا هم تعقیبوو. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړي؟
احسان الله د لغمان ولایت مرکز څخه.
مشکل دسه دی؟
مشکل دا ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله همدغه وظیفه اجرا کړې ده. اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل دنده ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغې وي چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بند ده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بحثونه اعلانېږي په تلویزیون په هغه باندې رادیو کې اعلانېږي، خلک مقرري په سیاسي امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی لیواس سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم. چاره نه
په قطه کې ستا دنده سوه عسکر وي که افسر وي؟
برحال ساتنمن هم دي، یو څه مشکلات له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم. د امنیتي مشکلاتو نو اوس امنیت ښه شوی، بېرته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
او څه مشکلاتو سره مخ وي چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي، د دښمن ډېر وو هغه وخت کې، نو اوس امنیت ښه شوی زموږ کلي ولس کې، هغه د امنیتي تهدید له تقریبا وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله په کوم ځایونو کې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کې، نورستان کې، کونړ کې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیګانو کې ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، یانه ده، تورخم، او نورستان په نورستان کې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کې، او کونړ دانګام برګ مچال ده.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي، که ته بیا مقرر شي او بیا څه تهدید سره مخ شي او مشکلات درته پیښ شي، بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پریته یعنی ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې تر مرګ تر حالاته پورې به نه پرېږدم. هغه وخت خو ډېر زموږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کې ستونزې وي، د کلي د هغه له خو د هغه سخت وظیفونه هم هغه نه ده، د هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. اوس څنګه دا خو طبعا وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات
وو؟ د کلي د ولس له خوانه تهدیدات وو، بس هر اختیاري او دوه درې رپې راپسې تلیفون مې وکړو په همدې خاطر بس ما وظیفه ترک کړل.
کوم ارګانونو ته دې مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته ادري ته پیژن وایي چې هغه مقرري بند ده او تر څو امر رسانی پورې، نو مونږ به تر څو پورې منتظر اسو دي هغه ته. نور هغه لکه مخکې د وزارت د دفاع اوس دفاع مربوط شوی ده، لکه ابل اور امتحان اس پر مینه وی راغلی دی اردو افسر سره دا هغه ارکی دی مقرری دی نیوی، نو مقرری مونږ یو واده مونږ لپاره بند ده کړه ټول نو کې بند ده. نو
دا سه کوم وصول شته یو چا چې وظیفه پریخي او بیا مراجعه وکي، هغه په کوم شرایطو منل کیږي؟ بیا
هغه تحقیق دی لکه هغه تمہاری دکی کې سرواری تا بلغه تحقیقات او هغه ضمانت نه اخلي، دیتا بخل وجی کرا جرمی هغه ون لري جرمنی کړه د دې خاطر وجی پنی کړی څنګه اصول دي د مسؤلیت یې نخې دوباره او دې ته خپل وجی کړ
نو ته ضمانت ورکول شي دا ځل
بالکل ضمانت هو
ته په کومه قطعه کې وې
د ټوله ثقيله کې
اوس چې د وظیفې نه لرې شوی څومره مشکلات سره مخې
البته ډېر مشکلات دي لکه کورني مشکلات زموږ دي په دې وضو خپل په مسؤلي باندې وخت مسؤلي کوم باندې پلار مسنګیره ده نشي ډوله چې نفقه برابره کړو زه غواړم دې ته چې یو خو خپل هېوادوال ته خدمت وکړم خپل یو باندې نفقه پیدا کړي
څومره تحصیل دې کړې څومره تحصیل دې کړې
څوارلسم ټولګي څخه فارغ شوی یم او مخکې د امتحان نمبر کړو معلمي تدریس راکړي
حالات
پورے خدمت کو
خستا مشکل به مترکو د دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به مترکو
اور د ودان ژوند ته اوسه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د دفاع وزارت د بیان له مرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه جناب جنرال صاحب د ملي اردو یو منسوب ک د زین کورنۍ مشکلاتو لامل یا سیمه ایزو مشکلاتو لامل ل خپل دندې جلا شي د دې پروسه څنګه د چ بیرته خپل وظیفې ته راشي
پروسه دا سیده سیدای ک وغوړ سی بیرته وزارت دفاع ته راشي سی خپل وظیفې ته تعین شي د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي د کادر او پرسونل د هغه د دفتر لروي نه ورته معلومات ورکوي سی مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعین بست و د څه لپاره دی اضافه بستوی دی ورته خپل دلایل وایي پس له دلایل نه ورته د تعین بستی مکتوب ورکوي هغه اصلي قطعه ته سیدی د هغه ځای نه غیر حاضر شوی دی دایزي خپل قطعه ته په خپل قطعه کې خپل معلومات حقوقی مراجعه ته ورکوي پس له دغه معلومات نه مراجع سیدی ذمت و نلري هغه ته براءت ورکوي کدی براءت واخستو په یو ځای کې به تعین بستی که ځای ورته نه وو حتما قطعه ورته وایي سي با تبدیل ته کادر پرسنل ته ورشي سیمون تاسو ته کمبوتات نه لرو دای بیرته راځي کادر پرسنل ته کادر پرسنل ورته یو استعلام ورکوي سي دی قطعی نه ځان ته یو موافقت واخلي که موافقت واخستو بیرته راځي کادر پرسنل ته کادر پرسنل د هغه د کمبوت لروي نه ورته مکتوب ته تعینه بستیلی کې او د دې بل قطعی ته خپل وظیفه ته ادامه ورکوي
جناب رادمنش صاحب تاسو داسې مشوره ورکوي چې دا د وزارت دفاع کادر پرسونل ته عارض شي چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي
تاسو د مقام د ریاست جمهوری د فرمان لمخنه ټول حق کسان سیبیر ته راځي خپل قطعات ته کادر پرسونل ته مراجعه کوي او کادر پرسونل د دوی اصلي قطعه ته ور معرفت کوي او دا جریانات همدغه سیستم مخ کې تاسو ته وویل ادامه مومي او دا ادامه په دې معنا ده چې دوی کولای شي چې بیرته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې ووسیږي
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي خو په مربوطو ادارو کې له ستونزو سره مخ شوی دی او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله دې د دفاع وزارت د کادر پرسونل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
ازادي رادیو
لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرید.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په غو کې تاسو خپل اورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو رک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل اورک ته ورسیږي په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو اورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست لمړی له میدان وردک ولایت څخه دی واوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده اطلاعات مې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده په قام صاحب ده او اساسي تکلیف هم لري که څوک د په اکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299 500 3190 اصل شماره دا 0 1 15 10 10 4.
السلام علیکم دشمن تر اخریم د کابل ولایت د دیسب زول سوالینا البته ټول مخکې مې هم دغه پروګرام ته یو پیغام پریښی او بیا راته یو دوست د ایران لخر نزنګ وهلو ایز تقریبا 5 کاله کیږي چې د ایران په خاوره کې باندې ما مې خپل مسعود خرمی خود او ځان د کاروان ولایت اوسیدونکو خود وای پکه لکې د دوستانو او کورنۍ سره مې ارتباط پاتې دی او که څوک غواړي چې دغه دوست ورک عزیز پاک معلومات پیدا کړي نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي زه به ان شاء الله دې شماره ورکم او دې پاک له معلومات ورکم زموږ ټلیفون شماره ده
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شوی او په ډیره مهرباني سره زما د ټلیفون شمېره دغه ده چې 0999 4444212.
بله، زه ظفر الله زلاند یم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلي سرخانځی نه. ګرانی پریبایجانې، تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پردا نمبر اړیکه ونیسي. اړیک نمبر دی 0303 9 4 4 4، یعنی 0308 37 39 644. خدا حافظ.
السلام علیکم، میر یو ورک عزیز مل او کړای دی د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی ځن مغربي کوي او کدا د چا نو ورکشوي وی ندارک شوي وی میشته په دیش مې را باندې ځنګ وای. نوم یې دی احمد، د پلار نوم یې دی مولا سلام، د شمیرې نمبر دی 0 شپږ 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 نه څلور څلور پنځه.
السلام علیکم، زه کندهار ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار. وایي دوه اشاره کېږي چې د کور نه راوتلی یم، کره چا خپلوان یا څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0508 7 شپېته 15. دا مسلمانۍ همدردۍ پر هغه دې دغه معلومات وکړي او زنګ یې وهي. زه به ورته وروښیم په کندهار کې ډېری مزدوري کوي، خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم، میں قبلا خروٹ ہم د بلوچستان شین سے خا دلتا ہے سنگری لے لو مشرا دا جس پنامو دا غٹ پوز لری کدہر چائی لما سر بجیش میرا اړیکه ونیسیږي 0-3-2-2-8-0-8-3-4-0 عزیز اکا تقریبا 43 کال کېږي چې د دې ځای دی د افغانستان د سیر دی که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه زما سره اړیکه ونیسیږي وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مکاتله خالی د لوی ریګي و شهدون کې لالی مام د حضرتین په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی او سړی دی چې لیونی دی د حکومت کې ورکړی دی کله بغاری وي کله ژاړي و زه خپل قریبانو ته زه مما د علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلا کې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-5-1-3-8-8-8 د خدای په امان.
السلام علیکم زه محمد جمال زابل ولایت شي مزور سواری رسنه کلی اوسیدونکی یم زموږ سره دا چېم زه د پاکستان د بلوچستان شهر د کوی کې اوسیږم. زما سره یو ملګری دی عبدالنعمت احمد د حبیب الله زوی ده تقریبا لس میاشتې کېږي چې له ما سره ده کې څوک خپلوانې پر دې شماره دې زنګ ووي.
السلام علیکم محمد ولی افغان هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کې دلی یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی ایرانی وایي تقریبا د څو بلس یو دوه کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې یا مې کور بیرته ایران ته تللی وایي له موږ سره کار کوي کله وایي چې کور مې ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان یې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي چې موږ بیاکده د ایران د هېواد دی زموږ د تلیفون شماره د 0-1-9
بلې. السلام علیکم زه ګل احمد وصال یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته موږ یو سړی پیدا یو نفر د چا سره مزدور دي د عارف الله په نامه دی داسې تقریبا د 1943 کال به وي هغه سړي د مساکلاف ولسوالۍ کښې پیدا کړی وو چې راوستلې وي زه ځان سره مزدور کړی دي د هر مسلمان چې خریج یې یا شناخته وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې زه هغه سړی معلومات ورکوم یا پلاس ورکوم د عارف الله په نامه دی د پلار نوم یې نه ده د پلار نوم نه راښي زما ټلیفون شماره ده 0-1-9-1-8-9 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0-1-9-1-8-9 ګل احمد وصال هلمند نادعلي ولسوالۍ زنده باد خدای ته مرسته.
وروره زه پښتانه خبرې کوم غازی جان په نوم هغه یو لمبر وو خو یو نفر چې ما سره یو غوند د لشکرګانه وو خو ما سره یو غوند په پخیدانه خاطر ا لمبر ما څو څنګه چې دا لمبر ته بغواري وو خو هغه د موږ خام غیم دی غوند ورک ده غوند نه نیمه نه خو هغه لمبر بیا ز سبا د پر څو څنګه غواري وو خو چې نفر د موږ یې راځه نه راځي.
السلام علیکم تقریبا کابل ہر مسلمان او دوست او قریبی نمبر رنگ ہوتا
ہلو آزادی ریڈیو کارکون کو اوریدن کو السلام علیکم زہ قاری فتح محمد دا احمد شاہ بارہ کی دزائے موقع دقیقہ مات نہ دے معلوم خما خبر دا ٹیلی فون بلاری وہ سر کھڑی دی کہ دے دخلی فورنی خلص کال کی ضرورت دی تدا پا بارا کی چی ہر سوک معلومات ما تخواڑی زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 09 42 35 241. بیا یې تکراروم 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دې ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. دا یو ځای بندي دی په پولي شخصي کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یې نوم تکراروم. داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړي. احمد شاه ولد ذبیح الله. والسلام.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې د کشمیر مو واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم. زه یم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبد په نامه دی د درې میاشت کې چې ورک شوی دی. نو کار ورته معلومات یا دی زما غږ اوري نو په دا لمبه دې زنګ ووهي. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیری اوسېدونکی یم. استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی. اسمت نومېږي. د جمعې میاشتې کې جنادرک دی. د حاجي کاسم زوی دی. د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما غږ اوري پلار یې ډېر پسې پریشانه دی. پس دې راشي کوټه او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې زنګ را ته ووایي. زه به شماره یو ځلې ووایم. 01 11 2 9 9 03 2 4 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم. 01 2 4 11 3 2 4 4 4.
د آزاد ارادو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر در څو وارې درته وویل او تاسو میلانونه وکړل. خیر وسې خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی د شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی. د زوی نوم مې سعد عمر دی. او بس کورې بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پرې ناکلاره یو. که موږ ته هر چا لیدلی ورسره یو خو زه میره ساړه دي لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پې وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 4 4 9 6 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 6 3 0 3. په مخم خا.
السلام علیکم. زما د امازي ورک شوی دی. دېش کاله کېږي. امیر محمد زردار محمد زیری کی په جنگ کې ورک شوی دی. او دا چر څونه پیسې غواړي زور کوم. او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
السلام علیکم. د جمال الدین د خوشتي پیډه ولسوالۍ د جاولجان د ولایت خبره کوم. زموږ د اکازوی په نامه د ایساجان په دغه کلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورګ دی. چې د اختر اکازوی د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر قادر د دیو د اکازوی دی. نو دا 15 کال کېږي چې ورک دی. نو تللی دی دغه دشتیا چې ولو پر دښته به تللی دی. بالا د خور د کور ته راغلی و. د خور د کوره تللی مخ پر کور باندې. بالا بیا د راکسه و. د هر چا د چاپات دی په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. یو جهان مننه. 15000 افغانۍ شیرینې ده. وسلام په انترام.
بله السلام علیکم. زما نوم حبیب الله د کابل ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې. زما یو ورور
څه باندې دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې محمد صدام او د پلار نوم یې حاجي ملا عبدالاحد اخوند، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ د خوجدال کلي اوسېدونکی دی. که په دې اړه ورور ته معلومات وي نو له مهربانۍ له وجې زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 اویا 3 8 4 6 و شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 3 8 4 6 و. او د هغو اوریدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم څوک چې ایران په تهران ښار کې اوسېږي که چاته معلومات وي نو په دې اړه دې موږ سره اړیکه ونیسي په دغه شمېره باندې. خدای په امان. شکر.
یزمن د ولایت ته خبرې در سره کوم، کزما پیغام اوري. موږ یو ورڅخه کس د پنام عبدالواحد نمیږي، د اته کال کې جبرک دی. اوس نو زه د نمبرونه در ته وایم: 0 و 5 5 5 1 9 5 0. دا بل شمېره 0 و 9 5 0 9 2 3. دا بل شمېره 0 و 9 5 9 4 و 9 0 1. اته کال کېږي چې زموږ سره نادره کدی کدی ژوندی وي. هر ځای چې د زما غږ اوري، زما نوم عبدالله دی، یو دور مې عبدالخالق نومېږي. هغه دا چې دی ورک دی، د ده نوم عبدالله دی. کدی خپل زما غږ اوري په دغه شمېرو زما سره د تماس ونیسي.
السلام علیکم. تاسو تعلیم کې مانده پکتیکا ولایت سپین ولسوالۍ تور بازار سپین کمر اوسېدونکی یم. زما د اکا زوی ده مکتو جان میری مستو خان زوی ده. نه کاله کېږي که ته اته کاله کېږي نادرکه ده. هر ورور که ده په معلومات لري نو دغه شماره دې ما ته تلیفون وکړي: 0 و 9 3 3 4 0 2. ایرجان سر کوم: 0 و 9 3 3 4 0 3 و 2. منلا زادې راډیو وصله.
پانم عبدالرزاق پی د روزګان د ولایت غزو د ولسوالۍ خرش رسیدون کړم. زما یو خوری دی د شایسته خان په نامه دی، د نجبالدین زوی دی. دا اوه کاله تقریبا کېږي چې ورک دی، ایران ته تللی دی. بیا درک نه دی معلوم چې اوس بنجر دی مړ دی که چاته معلومات دي پر ده زما په شماره زنګ را ته ووایي. زه شماره تکراروم: 0 اویا 10 8 2 0. دا مې شماره ده. زما په شماره دې ما ته زنګ ووایي. د شایسته خان په نامه دی، د نجبالدین زوی دی، د خلچ اوسېدونکی دی، د ګیزو د ولسوالۍ د روزګان ولایت. که چاته معلومات زما پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي. وسلام.
د پکتیکا ولایت د مشخیل د ولسوالۍ یم. سلیمانځی خبرې کوم. زما یې د اکال دوی ورک ده. واته کاره کېږي چې له کوره نه ده ورکه ده. که چېرې بندې یا چېرې له چا سره یې نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووهي. زما د اکال زوی بختو جان په نامه ده او د مستو خان زوی ده. په دې شمېره دې زما ته زنګ ووهي: 0 و 9 9 9 4 9 9 4 8. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره: 0 و 9 9 5 1 9 4 8 8. پیغامونه چې نشریږي بېرته زما د پیغامو معلومات نه کېږي. روژانه ډېره مهرباني کوي، بېرته زما د پیغامو معلومات راکړو. وسلام. په
السلام علیکم. زه نجم الله هم د هلمند د ولایت استازي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی نور محمد سنامه دی، په شاکر عمر باندې مشاور او دلالي اکا زوی دفتر محمد الفی دی، چې سپورې سره سره دی او پر پاس باندې کار دی. که په ایران کې که په افغانستان کې که دی زما غږ اوري چې ابو مسلمان ور په خبرې او زما غږ اوري نو د مهربانۍ څخه دې موږ ته دا پیغام پرېږدي. ټلیفون شمېره ده: 0 و 8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
د پنجوالې سوالي د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشتې کېږي ورک دی، د احمد ولي په نامه دی، د ولجي عبدالله جان زوی دی. د د ټلیفون شمېره ورکوم: 0 3 5 3 6 په دغه شمېره که چېرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.